دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شافیا سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوې لومړی په مکړې د خبرونو لنډیسته
د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون د جمهوری ریاست د انتخاباتو ګټونکو اعلان کړل. ارګوی افغان او امریکایي قواوې د تاوتریخوالي د کمیدو په طرحې په ګډه کار کوي او نن په لیبیا کې په بحري بندر برید شوی دی.
نن سه شنبه ده د 1993 کال د دلوی یا سلواغې د میاشتې 29مه ده چې د 2000 کال د فبروري د میاشتې 13مه کیږي. په خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې لرو چې په پاکستان کې میشت افغان مهاجرین وایي چې سوله راسي نو خپل وطن ته به ستانه سي.
امنی ځکه چې مطلب لاړ شو مال به خپل بچیانو رس کروزي چې خپل پام وطن کې امر راسي نو خر سړی بالا زیاله.
د افغانستان د مخابراتو وزارت وایي چې د انټرنیټ مشکلې حل کړې دي.
شکایتونه چې ول هغه کې تقریبا 90% ټول مشکل حل شوی دی.
د دې او نورو مطالبو ترڅنګ دا راپورټ هم لرو چې د سوریې جمهور رئیس وایي چې ټول هیواد به د حکومتي قواوو تر کنټرول لاندې راولي. خو اوس به د دې سات خبرونه زیبا خادم او وحید الله فیضي تاسو وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون نن د سه شنبه په ورځ چې د فبروري 13مه ده د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو نهایي نتیجې اعلان کړې. د نتایجو د اعلان په اساس د افغانستان اوسنی جمهور رئیس محمد اشرف غنی ګټونکی اعلان شوی دی. د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیون مشر هوا علم نورستانی نن د فبروري 13مه د انتخاباتو نهایي نتیجه اعلان کړه.
محترم محمد اشرف غنی را که به تعداد 923592 رای معادل 50.64% رای رای دهندگان کشور را کسب نموده است با عنوان رئیس جمهور منتخب دولت جمهوری اسلامی افغانستان اعلام می نماید.
میرمن هوا علم نورستانی ویل چه دیده نتایج پا اساس محمد اشرف غنی 915,292 رای ګټلی دي. خاغلی عبدالله عبدالله 940,170 رای ګټلی دي چې 9.25% کیږي. ګلبدین حکمتیار 10,210 رای ګټلی دي او نور کاندیدان په دې ترتیب په یو بل پسې راغلي دي. د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات د 2019 کال د سپتمبر په میاشت کې وشول. په همدې ارتباط هم دا اوس د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال رحیم ګل سروان سره غږیږو. سروان صاحب غږ اوري؟ بله. سروان صاحب محترم، نورو کاندیدانو چې دغه انتخاباتو کې درېدلي وو د نتایجو د اعلان نه وروسته څه ویلي دي؟
ارګ په سلام خانی باندې کې مراسم دي چې ورسره شرغې نه دي د غشم د کسي کې دي چې تقریبا ټیم له غړو سره سړی شي کوي په کوم کې چې په نفسو کوڅو سره د خپل دی سلام خانی باندې کې ایران خیر او خو څرګندوي د کلب لا په لا کوم ځای شوبات او هم باندې تقریبا ټیم یو دی. البته نګری 50 تک مخکې ویل چې تر یو ساعت وروسته د ډاکټر عبدالله د نارا سرګنشي او د دوی په وینا د روانتي د مشروع پریکړې په اړه به خپل دریځ روښانه کړي. نو کمیټانو هم عبدالله فکریف چې موږ له وړاندې ویلي وو چې کمیسیون د دوی په وینا له درغلیو ډک پایلې اعلان کړي نو موازي حکومتونه یا موازی حکومت و اعلانوي چې په اړه کې جنرال دوستم د ډاکټر کریم خدیری او صلاح الدین نبالي چې د عبدالله ډیر نږدې متحدین دي دوی را اعلانونه کړي. نو تر اوسه پورې جوته نه ده چې د عبدالله د تحریر ټیم چې د اشرف غنی عمده سیال بلل کیږي د هغه نظر به سوي
ډیره مننه تاسې نه د نورو معلوماتو لپاره بیا تاسې سره غږی په مخمخه
نور خبرونه ته دوام ورکو ارګوی افغان او امریکایي قوی د تاریخوال د کمیدو پر طرحې کار کوي د جمهور رئیس غنی بیان صدیق صدیقی نن خبر اعلان ته وویل
د تاریخوال د کمښت هغه میکانیزم په دې شکل نشته چې ستونزمن کار وي خو زمونږ امنیتي او دفاعي ځواکونه یو ځای د امریکایي ځواکونو سره کار کوي پر دې چې څنګه وکولای شو اول دغه دورې کې هغه اقدامات چې لازم دي هغه لاس لاندې ونیول سي او دوهم هغه میکانیزم د نظارت څنګه تقویه سي
د تاوتریخوالي کمیدو طرحې د عملي کولو لپاره د قول اردوګانو د قومندانانو په سطح هم بحثونه شوي دي ښاغلي صدیقي زیاته کړه چې په دې اړه کارونه روان دي او حکومت د تاوتریخوالي د کمیدو په طرحې او د اوربند ټینګېدو ته متحد دی د افغانستان د جمهور ریاست ماڼۍ وایي چې د امریکا او طالبان ترمنځ د موافقې نیټه به امریکا اعلان کړي او تر هغې وروسته به بین الافغاني مذاکرات پیل شي
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري د کاپیسا د امنیت قومندانې نتاق عبدالشایق شورش نن د امریکا غږ ته وویل چې بیګا د شپې 2 بجې وسلوالو طالبانو د نجراو د ولسوالۍ د افغانیا درې د حاجیان په سیمه برید کړی دی نه پاسون کوونکی وژل دي د کاپیسا د ولایت چارواکي وایي چې اول د سنگر په نوم د سیمه ییز پاسون کوونکو امنیتي پوسټه کې 14 راوښو او وروسته ورباندې برید شو وسلوالو طالبانو د دې برید د کولو ادعا کړې ده او ویلې دي چې یو لسیمه ایز پاسون کوونکی وچلی او پوځي وسایل هم ترلاسه کړي دي
د افغانستان د مخابراتي خدماتونو د کیفیت د لوړوالي لپاره د اترا چیرته ده په نوم ټولنیز کمپاین یو کلن شو د دغه کمپاین غوړنن په خبری کانفرنس کې ویل هغه غوښتنه چې یو کال مخکې د افغانستان د مخابراتي خدماتونو د تنظیم ادارې یعنی د اتراس را ورسره کړی وی زیاته برخی عملی شوه نه ده میرویس آریا دغه کمپاین یو تنظیمونکی ویل یو کال مخکې مو د اترا د ادارې د چارواکو سره پر شلو هغه ماده توافق کړ چې امریکا عملی شوه وای نن ورځ به مو په مخابراتي خدماتون کې ستونزې نه درلودي د اترا ادارې چارواکي دغه کمپاین د غړو دغه نظر نه ردوي بل پلو د افغانستان د رونټیا د څار اداره وای چې د افغانستان حکومت او مخابراتي شرکتونو د مخابراتي خدماتونو د خکېدو لپاره خپل ژمنې نه دي عملي کړې
منګ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو د سیمې او نړۍ خبرونه اوري د سوریه جمهور رئیس بشار الاسد ویلي دي چې ټول مخالفین به مات کی او ټول هغه سیمې به ونیسي چې د یاغیانو په کنټرول کې دي بشار الاسد په داسې حال کې ملت ته وینا وکړه چې پوځیانو یې د هغه هیواد په شمال غرب ادلیب او حلب کې د یاغیانو او جهادیانو په وړاندې پرمختګونه کړي دي د خبر تفصیل شیر غورزنګ لولي
د ترکیه د سرحد په 10 کیلومتره کې د حلب خار په شمال کې د روسیې او سوریې د حکومتي ځواکونو په هوایي بریدونو کې څو ملکی کسان ټپیان شوي دي تصویرونه چې د دوشنبه په ورځ خپاره شوي ښیي چې یو روغتون ته ډیر زیان رسیدلی دی د سوریې حکومتي ځواکونه وایي چې دوی د حلب خار په شمال ویدیس کې ګڼ شمېر سیمې نیولې او له ملیشو څخه به د نورو سیمو د پاکولو لپاره هم خپلو هڅو او عملیاتو ته دوام ورکړي روسلاغه چې د سوریې حکومتي ځواکونو د یکشن به پورز د پلازمینه دمشق او په جنوب کې د لوی خار حلب ترمن شهراونی ولا سخت جګړه پیل شو ترکیه ته باندې 3 میلیونه سوریایي کډوالو ته پناه ورکړي او وایي نور یې نشي منلای ترکی چارواکو د روسیې په ملاتړ د سوریې د حکومتي ځواکونو د عملیاتو د درولو په هدف د دوشنبه په ورځ په ماسکو کې له روسی چارواکو سره خبرې اترې وکړې غورځنګ د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن
د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو نماینده غسام سلام ویلي نن د لیبیا په پلازمینه تریپولی کې په بحري بندر برید شوه دی دا په نړیواله سطح د لیبیا د رسمي پیژندل شوی حکومت د کنټرول لپاره په جګړه کې تازه برید شوه دی په تریپولی کې د رویټرز خبری اژانس خبریال وایي د ختیځي اړې قواوی چې د کنټرول د غټول لپاره هڅې پیل کړې دي
مونږ د امریکا غږ آشنا راځنه غږیږو د چین چارواکو نن د کرونا د ویروس د ناروغانو شمیر تایید کړی دی ویلي دي چې 2000 خلک په دې ویروس اخته شوي دي قریب 1900 نور مړه شوي دي اته نوی کسه تازه مړه شوی دی او 1306 تیا تازه په دی ویرو سخته شوی دی. د چین د روغتیا سیستم باندې فشار زیات دی او مقامات مجبور شوی دی چې سیمه قرنطین کی چې د مرز نور ته خبر نشي. د روغتیا د نړیوال سازمان WHO رئیس د دوشنبه په ورځ ویلی و چې د چین د ارقامو نه داسې ښکاری چې په دې مرز د تازه اخته شو کسانو شمیر مخ په کمیدو دی. د WHO تازه راپورټ وایي د چین نبار 1900 نوي تنه د کورونا په ویروس اخته دي. د اته اتیا نوي پیښو په شمول 1450 تنه په یوې کروز بیړۍ کې د جاپان په یوکوما ښار کې قرنطین شوي دي. امریکا هم د دوشنبه په ورځ د 300 نه زیات امریکایات با او د هغوی د کورنیو غړي چې په دې بیړۍ کې یعنی ډایموند پرنسس کې سفر کاوه د بیړۍ نه ایستلی دي. دا مسافر په یو پرواز کې د دوشنبه په ورځ د کالیفورنیا د تراوس هوایي اډې ته رسیدلی، په داسې حال کې چې نور په بل پرواز کې په ټکساس کې د لاکلند هوایي ډګر ته ورسېدل. څوارلس تنه چې د دې ناروغۍ علایم نه درلودل مړ شوي دي، خو معایناتو ښودلی ده چې د دې ویروس نه مړ دي. سوارلس ورځې کېږي چې ټول هغه مسافر قرنطین دي.
د امازون کمپنۍ مشر جیف بیزوس د اقلیم له بدلون سره د مبارزې لپاره 10 میلیارد ډالر ورکوي. د نړۍ دغه بډایه پانګوال د دوشنبه په ورځ په انستاګرام کې اعلان وکړ چې د اقلیم بدلون یو غټ خطر دی. د امازون مامورینو په خپلې کمپنۍ نیوکه کړې وه چې د اقلیم له بدلون سره د مبارزې په خاطر ډیر کار نه کوي. تیر کال د امازون کمپنۍ مشر ژمنه وکړه چې تر 2040 کال پورې به خالص کاربن خونسا کړي.
او د نیویارک سیټي پخوانی خاروال مایکل برومبرګ د دې ورشو چې د جمهوری ریاست پر راتلونکي دیموکراتیک مناظرې کې برخه واخلي. دا به د نومبر په میاشت کې په انتخاباتو کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په مقابل کې د حق لومړنی قدم وي. د ان پی آر ملي سروې چې نن خبره شوې و خوده چې بلومبرګ نه وروسته د ورمان سناتور 19% ملاتړ لري او برني ساندرز 10% ملاتړ لري. د سیمیاو نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیونه واوریدل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو سره واوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان د انتخاباتو د وروستیو نتایجو په اړه رپورټونه لرو. په پاکستان کې د افغان مهاجرینو په ستونزو او د نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. د افغانستان د انتخاباتو کمیسون محمد اشرف غنی د جمهوری ریاست د انتخاباتو ګټونکو اعلان کړ. د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې ویلي چې نه د انتخاباتو کمیسون او هم اعلان سوي نتایج دوی ته مشروعیت نه لري. په مکړې په دې اړه د ممتاز بهیر رپورت.
د افغانستان د انتخاباتو کمیسون د سه شنبه په ورځ د جمهوری ریاست د انتخاباتو وروستي نتایج اعلان کړل. د دغو نتایجو په اساس د افغانستان اوسنۍ جمهور رئیس محمد اشرف غنی د 50.4% رایو په ترلاسه کولو سره ګټونکی اعلان شوی دی. د افغانستان د انتخاباتو کمیسون مشر هوا عالم نورستانی د نتایجو د اعلان پر مهال ویل
کمیسون مستقل انتخابات به تاسیس صراحت حکم مندرج ماده
شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د هواد د اساسي قانون د یو شپېته ماده د حکم لمخې محترم محمد اشرف غنی چې نه هلاکو درویش زراو 1502 نوی رای چې د هواد درایور کونکو 50.4% رای ترلاسه کړی دي، د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د منتخب ولسمشر په توګه اعلانوي.
منتخب دولت جمهوریت اسلامي افغانستان اعلان می نماید.
اغلی نورستانی د غراز ویل عبدالله 1301 رای ګټلی چې 9.25% کیږي. همداشان ګلبدین حکمتیار دریم، رحمت الله نبیل سلورم، فرامرز تمنا پنځم، نورالله جلیلی شپږم، لطیف پدرام اووم، عنایت الله حفیظ اتم، محمد حکیم تورسن نهم، احمد ولی مسعود لسم، شهاب حکیمی یولسم، فاروق نجرابی دولسم او نور رحمان لیوال دیارلسم ځای خپل کړی دی. د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې ویلي چې نه د انتخاباتو کمیسون او نه هم اعلان شوي نتایج دوی ته مشروعیت لري. که څه هم دغه انتخاباتي ډلې تر اوسه په رسمي ډول د نتایجو د اعلان په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو د دغه ټکټ غړي فضل احمد مانوي د نتایجو له اعلان څخه مخکې په خپل ټویټر کې لیکلي چې دوی د انتخاباتو له پروسې څخه وتلي دي، د انتخاباتو کمیسون او نتیجه ورته مشروعیت نه لري، د نه مشروعیت دلایل څرګند دي او وخت به د دغو بې عدالتیو ځواب وایي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ له دواړو انتخاباتي کمیسیونونو څخه غواړي چې د نتایجو د اعلان په اړه د ټولو انتخاباتي ډلو قناعت ترلاسه کړي. دا دغه بنسټ ویاندې سمیرا رسا امریکا غږ ته وویل
غواړو چې د شکایت کمیسیون، د تاکونی کمیسیون او همدارنګه د تاکنی دلو او هغوی په یو منطقي نتیجه او په منطقي پایله ورسیږي، او همدارنګه د دې نتیجې د اعلام کولو دواړه کمیسیونونه مسؤول ده. تاکنی دلو اعتراض لري، اندېښنې لري او دا پایله نه مني، نو دواړه کمیسیونونه باید خپل توضیحات ورکړي ترڅو چې د تاکنی دلو هم قناعت حاصل شي.
د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د 2019 کال د سپتمبر په میاشت کې وشول چې وروستي نتایج یې له شاوخوا 15 میاشتو ځنډ وروسته نن اعلان شول.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د جمهوري ریاست مانی وایي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له امریکایي ځواکونو سره د تاوتریخوالي د کمښ په اقداماتو ګډ کار کوي چې څنګه او څه ډول افغان ځواکونه د تاوتریخوالي راکمول عملي کړي. د بل خوا د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی وایي چې د تاوتریخوالي راکمول به په راتلونکو 15 ورځو کې پیل شي. نور تفصیل د خبريال رحیم ګل ساروان پر رپورټ کې ووري.
د تاوتریخوالي د کبخ په موده کې د افغان ځواکونو اقدامات هغه څه دي چې امریکایي ځواکونو سره پرې کار کیږي چې څنګه افغان ځواکونه بیا عملي کړي. ولسمشي مانی چې د تاوتریخوالي راکمېدل غیر عملي بللې او اوس سره موافقه ده. د تاوتریخوالي کمښت امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په مذاکراتو کې تر هوکړه لیک مخکې یو اساسي شرط دی. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي وایي افغان ځواکونه د تاوتریخوالي د کمښت په میکانیزم هم کار کوي.
د تاوتریخوالي د کمښت هغه میکانیزم او په دې کې شک نشته چې ستونزمن کار به وي، خو زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه یو ځای د امریکایي ځواکونو سره کار کوي. پر دې چې څنګه وکولای شو اول دغه دورې کې هغه اقدامات چې لازم دي هغه لاس لاندې ونیول سي، او دوهم هغه میکانیزم د نظارت څنګه تقویه شي.
د کورنیو چارو وزارت سرپرست مسعود اندرابی بیا وایي د تاوتریخوالي راکمېدلو لړۍ به تر راتلونکو 15 ورځو پورې پیل شي.
تا 5 روز آینده مرحله کاهش خشونت که بر اساس توافق ایالات متحده امریکا و طالبا صورت میگیره آغاز شد. نیروهای دفاعی و امنیتی کشور و پلیس افغانستان کاملا آمادگی داره برای این مرحله.
مرک چی پلاوی چې له هم افغان حکومت نه دی په ډاګه کړی، دا پلاوی به د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له هوکړه لیک وروسته له طالبانو سره بین الافغاني مذاکرات په مخ ویسي. د ولسمشر غنی د ستراتیژیکو اړیکو سلاکار وید عمر وایي حکومت به د دې پلاوی صلاحیتونه وټاکي او شمیر به احتمالا 15 یا شل کسوي. وید عمر وایي دا اونۍ به ولسمشر د سولې په اړه په سلام شروع بوخت وي.
یعنی د مذاکره په اړه لوی سیاسي تصمیمونه په قوي احتمال په کابل کې ونیول شي، او مذاکره کوونکی ټیم به سیاسي تخنیکی مسائل د مذاکره په میز په مخ وړي.
خو د پلاوی د صلاحیتونو او واکونو په اړه ځینې پخواني چارواکي اندېښنې لري. پخوانی سیاسي معین جاوید الدین وایي مذاکره کوونکی پلاوی باید تر شا قوي سیاسي ملاتړ ولري. هغه ویل د طالبانو سیاسي مذاکره کوونکي چې نږدې یو نیم کال امریکایي پلاوی سره مذاکره کړي اوس ډېره تجربه لري.
مهمه دا ده چې د ثقل مرکز کابل وي، نه دوحه او هم اوسلو، نه هم مذاکره کوونکی هیات. هر څوک چې په هیات کې وي باید قوي سیاسي ملاتړ ولري تر څو په قوت خبرې وکړي.
د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز په یو ناسته کې امریکایي څېړونکي برنارد روبین بیا وویل چې په بین الافغاني مذاکراتو کې باید اساسي اجنډا د جګړې پای ته رسول وي.
لومړی اجنډا باید بشپړ اور بند وي. په بله معنا د بین الافغاني مذاکراتو هدف یعنی د جګړې ختمول دي. له طالبانو سره د مذاکرې هدف باید دا نه وي چې څنګه په افغانستان کې حکومتولي وشي.
ویل کېږي چې د هوکړه لیک له لاسلیک وروسته او بین الافغاني مذاکراتو وړاندې به 15,000 طالب زندانیان خوشي شي. افغان حکومت په دې اړه نظر نه ورکوي، خو وایي د زندانیانو سره چلند به د قوانینو په اساس وشي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
دا امریکا غږ آشنا رادیو ده. قدرمن اوریدونکو، نن په پاکستان کې د افغان مهاجرونو په اړه د مشرانو غونډې وروستۍ ورځ ده. د غونډې برخوالو له کوربه هیواد څخه غوښتي چې د کډوالو لپاره ډیر څه وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي همدارنګه په افغانانو غږ کړی چې د سولې لپاره یو موټی سي. نور حال په رپورټ کې واوري.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د 40 کلن مهاجرت په مناسبت جوړ شوې دوه ورځنۍ غونډه کې ویل چې د افغانستان د مهمو اړخونو ترمنځ سوله ډیره اړینه ده چې د سخت دریځې د خپرېدو په وړاندې مبارزه وشي.
دا څرګنده ده چې د ترهګرۍ سره په مؤثره توګه مبارزه کولو لپاره د افغانانو ترمنځ سوله لازمي ده، ځکه چې د شخړې په صورت کې ترهګرۍ خورېږي او برلاسه کېدی شي. امون پدې یقین یو چې رسول راشي او د افغانستان اهم ډلې رايوزي شي، نو بیا دا ممکن ده چې ترهګر ډلې ځان لکړل شي.
د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد د سولې په بهیر کې د پرمختګونو په اړه محتاط ده.
زه په محتاط توګه خوشبینه یم چې موږ پرمختګ کړی دی او دا یو پیچلې مسله ده. معلومه ده چې افغانان د یو بل منلو او سوچ کې د بدلون راوستلو داخلي شخړې لري. موږ او طالبان د اوږدو خبرو او مذاکراتو په معنی کې پرمختګ کړی دی. موږ په تشدد کې د کمی او د امریکا او د طالبانو ترمنځ لوازنامې ته د لارې هوارولو په چارو خبرې کړې دي.
په دې غونډه کې د ولسمشر اشرف غنی دوی مرستیال سرور دانش ویل تر هغه چې طالبان په پاکستان کې له ترهګرو ډلو سره اړیکه او امن پناځایونه ولري، افغانستان کې سوله نشي راتلای.
اما واضح هست که موضوع
افغان کډوال باید سیاسي فشار په توګه ونه کارول شي چې د دوی بشري حقوقو تر پښو لاندې شي. بیرته راستنیدنه باید د دوی په خوښه وي نه په زور.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان ټینګار وکړ چې هیواد نور د ترهګرو ځاله نه ده. وزیت یې کړه چې افغانستان ته د کډوالو تر ستنېدو د ترهګرۍ د ختمېدو ضمانت نشي ورکولای.
رفیجی کیمپس
موږ د کډوالو په هر کمپ کې د 1500 یا زر نه ډیر کډوال لرو. یو حکومت څنګه کولای شي چې دا وڅاري چې یو څو سو ترهګر له هغه ځایا فعالیت کوي؟ نو سوله ځکه ډیره اړینه ده چې که وضعیت داسې شي چې دا کډوال بیرته لاړ شي، د هغې نه وروسته که دلته توندلاري ښکاره شول پاکستان به بیا مسؤول وي.
خو د ملګرو ملتونو عالي کمشنر فلیپو ګراندی چې وظیفه یې د کډوالو بیرته ستنول دي وایي دا آسانه کار نه دی.
یو هاف تو ګیو دیم کانفیدنس.
خلکو ته به د مستقبل په اړه اعتماد ورکول وي او دا اعتماد د سولې او امنیت د لارې ورکړل کېدی شي. او دویمه د سولې سمدستي وروسته ضروري ده خلکو ته مواقع ورکړل شي. که سوله راشي نو بیا به په اقتصادي توګه ډېره سرمایه کاري کول وي.
اکثره کډوال د مخه له هڅه کړي چې د نړیوال ټولنې او د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د مرستې او د هیلو د ورکولو د ژمنو له مخې بیرته هیواد ته ستانه شي. خو له ستنېدو وروسته پوښیوي چې هلته د دوی لپاره نه خواړه شته او نه سرپناه.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
په پاکستان کې مشت افغان مهاجرین وایي تر هغو وطن ته نستنېږي تر څو په افغانستان کې تلپاتې سوله ټینګه نسي. دوی وایي چې د پخوا په پرتله ورسره مرستې هم نه کیږي. پام وکړئ د خلکو ستونزو ته.
سوله زموږ داسې ده لکه موږ دپاره یو حیات دی، زموږ دپاره یو ژوند دی. موږ سولې ته هر افغان هر پښتون سولې ته تږی دی. موږ د تږې موږ د دې سولې خواهش کوو. د افغانان او سره د پاکستان زموږ د همسایه ملک څخه زموږ خواسته دي چې زموږ سره په داسوله کې کومک وکړي. ټوله نړۍ له موږ سره کومک کوي. د ورځې دوه نیم سوه خاندان متاثر کیږي، مړي پکښې کیږي، امنیت نشته، کاروبار نشته، هیڅ شی په افغانستان کې نشته. نو څوک زړه په دا لاتو کې نشي کوي او که امن راشي هر سړی ځي.
موږ هم ډېر وخت دلته تیر کړی، سلویش کاله راهیسي. بیا په کوم وخت کې چې په خوا یونسیار کوم کارونه کوله، کوم مالی مرستې د خلکو سره کولې، اوس هغه رقم نه دی. نو په دې کې باید دوی په سوله کې ډیر کوشش وکړي چې سوله وسی او افغانستان یو آزاد هیواد سي. بیا موږ غواړو چې افغانستان ته ولاړ شو.
هغه چا چې دغه کړی دی دلته چکین راغلی دی، دلته بیرته چکین کړی دی، تللی دی، چکین کړی تللی، بیرته دغه ځای راغلی دی. وایي بد آلو بد ورځ وه، نو بیرته راغلی دی دلته. انو دلته وای شته یو کار رات پیدا کیږي، هم د شوزو کار کیږي، هم د نارینه وو کار کیږي. افغانستان کې شي نه سجنګونه دي، سرور بل دی په غزای کې کار مونږ کیږي. بیرته د مجبوری راغلی دلته.
طالبان او د امریکایانو جوړو چې موږ ان شاء الله غواړو چې لوړ څه وطن ته ولې نه غواړو چې په شاته جوړ راځي. جوړ نه نو حالات خراب دي ورځ یو دوه درې عمري نو تک څه ضرورت دی خو هیڅ معنی نه لري راغځه کې پیدل ته شو یو هلته خو زه دا تیر کال تللم حالاتونه خراب و گزاره نه کېدل سره زه دغه دپاره تللم چې زه خپل کاروبار برابر خو لیکن نه کېدل
سل کاله دلې پرت پروت یې په پاکستان کې هم ته به هغه افغانه یې ځکه چې مطلب دا درته وایم چې بیا مطلب ګرد دنیا د عالمي غم دی چې مطلب کوم پښتانه ورونه دلې مطلب پراته دي څوک اکثره د غریبۍ او د مجبورۍ د وجه پراته دي نو خپل د سر همن غواړي چې وایي مطلب هلته کراري امني ځکه چې مطلب لاړ سو مال به خپل بچیانو رزق روزي چې خپل پام وطن کې امر راشي نو خر سړی بالا زیالت
غواړي چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
د هم د سوریې د روانو حالات په اړه کې رپورت. د سوریې جمهور رئیس وایي چې ټول هیواد به د حکومتي قواو تر کنټرول لاندې راولي. بشار الاسد د دوشنبې په ورځ ملت ته وینا وکړه. هغه وویل چې پوځانو یې په حلب او ادلب ولایتونو کې د یاغیانو پر ضد بریالي عملیات ترسره کړي دي. داسې ښکاري چې د سوریې پوځیان له ترکي قواو سره چې په سیمه کې له یاغیانو سره ملاتړ کوي نښتې ته چمتو دي. نور حال په رپورټ کې واوري.
د ترکیې د سرحد په 10 کیلومتر کې د حلب ښار په شمال کې د روسیې او سوریې د حکومتي ځواکونو په هوایي بریدونو کې څو ملکی کسان ټپیان شوي دي. تصاویر چې د دوشنبه په ورځ خپاره شوي ښیي چې یو روغتون ته ډیر زیان رسیدلی دی. د سوریې حکومتي ځواکونه وایي چې دوی د حلب ښار په شمال لویدیځ کې ګڼ شمېر سیمې نیولي او له ملیشو څخه به د نورو سیمو د پاکولو لپاره هم خپلو هڅو ته دوام ورکړي. وروسته له هغه چې د سوریې حکومتي ځواکونو د یک شنبه په ورځ د پلازمینې دمشق او په جنوب کې د لوی ښار حلب ترمن شهرا ونیوله سخته جګړه پیل شوې ده. د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد په حلب کې د بریا اعلان وکړ.
فإن حلب انتصرت
حلب وګټله سوریې وګټله مونږ ټولو د هغه ډار په وړاندې وګټله چې هغوی غوښتل زمونږ په زړونو کې رامنځته کړي. مونږ د هغه غلط باور په وړاندې وګټله چې غوښتل یې مونږ پرې تیر باسي. مونږ د بیلتون غوښتنې کرکې خیانت او ټولو هغو کسانو په وړاندې چې دغه هڅې یې کولې بریالي شولو.
اسد وویل په ادلب کې د حکومت ضد یاغیانو په وړاندې چې د ترکي ځواکونو ملاتړ لري جګړه پای ته نه ده رسېدلې، خو د هغه د ځواکونو له جګړې ملکي وګړي هم په امن کې نه دي.
د جګړې له پیله تر اوسه پورې شاوخوا شل ځله بې ځایه شوي یو. دې کمپ ته دوه کاله مخکې راغلو او فکر مونږ کاوه چې خوندي به وي، بمونه او خطر به نه وي. پرون دلته توغندی ولګېده، یو کس ووژل شو او څو نور ټپیان شول. نن کمپ ته شو او نه پوهېږو چیرته ولاړ شو.
ترکیې څه باندې 3 میلیون سوري کډوالو ته پناه ورکړې او وایي چې نور نشي منلی. ترکیې چارواکو د روسیې په ملاتړ د سوریې د حکومتي ځواکونو د عملیاتو د درولو په هدف د دوشنبه په ورځ په مسکو کې له روسي چارواکو سره خبرې وکړې.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ته مې وویل چې په ادلب کې عملیات باید ودروي او یو داسې پایداره اوربند وي چې هیڅکله سرغړونې ونه شي.
په اخره کې د سو خبرونو سرخطواره د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون نن د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو نهایي نتیجې اعلان کړې. د انتخاباتو د کمیسیون رئیس هوا علم نورستانی ویل چې محمد اشرف غنی 915,292 رای ګټلې دي. خاغلی عبدالله اولکه 10,320 رای ګټلې دي. د عبدالله د انتخاباتي ټیم لوړ رتبه غړي فضل هادی مانوي په ټویټر کې لیکلي دي چې دوی د بهیر نه وتل کمیسیون مشروعیت نه لري. د عبدالله ټیم ویلي دي ډیر ژر به خپل دریز اعلان کړي. ارګ ویلي دي افغان او امریکایي قواوی د تاوتریخوالي د کمیدو په طرح باندې کار کوي. د کاپیسا د امنیت قومندانې نتاق عبدالشایق شورش نن امریکا غږ ته وویل چې بېګا د شپې 2 بجې وسلوالو طالبانو د نجراو د ولسوالۍ د حاجي په سیمه کې برید کړی دی. 9 پاسون کوونکي وژلې دي. په افغانستان کې د مخابراتي خدماتو د کیفیت د لوړوالي لپاره د اوترا چیرته ده تر نوم لاندې ټولنیز یو کلن کمپین پیل شوی دی. د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد ویلي دي چې ټول مخالفین به مات کی او ټول هغه سیمې به بیرته ونیسي چې د یاغیانو په کنټرول کې دي.
قدرمن اوریدونکو، د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. زموږ بل پښتو ما شامنې خبرونه د افغانستان د انتخاباتو د وروستیو نتیجو په اړه کې ده، خو لږ وروسته به دغه خبرونه پیل شي.